آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم و برنامه در امواج آزادی خوش آمدین. موضوع بحثی هفته ما توقعات مردم از نامزدهای ریاست جمهوری با خصوص در سایه صلح است و مهمانای محترمی که در استودیو تشریف آوردن که برشان خوش آمدید میگوییم. محترم پوهانس ودیر صافی، استاد فاکولتی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، محترم عزیزا رفعت، مسئول مطبوعاتی دفتر انتخاباتی آقای اشرف غنی احمدزه، و محترم آقای فضل الرحمن اوریا، سخنگوی دفتر انتخاباتی، محترم آقای عبدالله عبدالله، و آقای دکتر صاحب بگم که عنوان دارن دکتر طوفان وزیری، معاون دفتر مطبوعاتی دفتر انتخاباتی، دکتر ظلمه رسول، که برشان خوش آمدید میگیم. بله. آقای الکوزه بله زهم که دزد من استاد دفتر تبدیل کردم
بلیر دخوا وکرم میربانی تشکر زهم محترم من منوتا خراغلاس و ما واردون کتا سلامونا و احترامات هیله ده چه خبروانی ترپای لمون سرپادشی.
خب با اجازه میمانا چیزی تیار کردی که بشنویم؟
لکه مودې راهیسې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د ټینګښت په مقصد پټي او ښکاره خبرې روانې دي، خو دا مسله د ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې د مداخلو او د ځینو کسانو د سلیقو له امله ډېره زیاته پیچلې شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په مطلق ډول په دې باور ده چې په افغانستان کې د سولې او ثبات کلي د پاکستان او امریکا په لاس کې ده او نور مسایل فری بولي.
زه په دې پوهیم چې سوله د دوی په لاس کې ده. زه مطلق په دې پوهیم. زما د لست کار دا یو خبر را شولې ده چې سوله د دوی په لاس کې.
تیر کال امریکا په قطر کې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې وې، خو دا چې افغان حکومت پکې څنګ ته شوی و او طالبان د یو مخالف اړخ پر ځای د یو امارت په صفت راڅرګند شول، د افغانستان د دولت لخوا د خبرو سخت مخالفت وشو او مسله خاموشه شوه. له هغې وروسته راپورونه خپاره شول چې افغان حکومت په پټه، یعنی له نړیوالې ټولنې سره له سلام مشورو پرته، له طالب مشرانو سره د سولې خبرې پیل کړي، چې د جمهور رئیس ویان وروسته دا راپورونه تایید کړل. راپورونه وایي چې دا مهال په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې په اړه، او په دوبۍ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. د دوبۍ په خبرو کې د طالبانو د رژیم لږ تر لږه شپږ وزیران او مهم کسان برخه لري، خو د ذبیح الله مجاهد په نامه د طالبانو ویان د دوبۍ خبرې رد کړې او وایي دا کسان د طالبانو استازیتوب نه کوي. زیات شمېر کارپوهان او د افغانستان په چارو کې د نظر خاوندان په دې باور دي چې پاکستان د افغانستان په سوله او ثبات کې مهمه ونډه لري، خو پوځیان یې په هیڅ صورت نه غواړي چې د افغانستان د سولې په عملیه کې خپل سیاسي نفوذ له لاسه ورکړي. یو وخت د طالبانو دوهمه درجه مشر ملا برادر له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې داخل شوی و، چې وروسته د پاکستان استخباراتو ونیوه او کلونه کلونه په زندان کې پروت و. نوموړی دا مهال په ظاهر کې آزاد دی، خو تر اوسه چا په سترګو نه دی کتلی او کوم کار یې هم نه دی کړی. په دې وروستیو کې د طالبانو یو شمېر مهم قومندانان او غړي په پاکستان کې ووژل شول، او داسې ویل کېږي چې دا کسان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته لیوال او ژمن ول. د دوشنبې په ورځ د طالبانو په رژیم کې د کډوالو د چارو وزیر مولوی عبدالرقیب په پېښور کې نامعلومو وسلوالو ووژه او په تړاو یې څوک نه دي نیول شوي. مولوی رقیب د طالبانو د بل مشر آغا جان معتصم نږدې دوست او ملګری و، او دواړو په افغانستان کې د سولې لپاره فعالیت کاوه. پر آغا جان هم په 2011 کال کې په پاکستان کې وژونکې حمله شوې وه، خو بچ شوی و او د علاج لپاره ترکیې ته انتقال شو، چې تر اوسه هملته دی او د سولې لپاره کار کوي. کارپوهان په دې باور دي چې د سیمې او نړۍ حالاتو ته په کتنې افغان حکومت او طالبان دواړه باید له پوره تعقل، دراکیت، حوصلې او اخلاص څخه کار واخلي، او په جنګ ځپلي هیواد افغانستان کې باید په صادقانه ډول د سولې لپاره کار وکړي. د سولې عالي شورا او نور دخیل اړخونه باید له خپلو شخصي ګټو، معاشونو، امتیازاتو او سیاسي هیلو تیر شي، د خدای، ملت، د میلیونونو شهیدانو، کونډو، ړندو، یتیمانو او آوارګانو په خاطر په صادقانه ډول د عمل مټې بډ وهي، او ستونزه د پاکستان او بهرنیانو له مستقیمو لاسوهنو پرته په افغاني روحیه حل کړي. که اخلاص او صداقت موجود وي، د نړۍ ډېرې سختې او پیچلې مسلې په سوله ییز ډول حل شوي دي. د سیاسي چارو کارپو احمد سیدی وای
بهترین را و بهترین وسیلی است که دولت افغانستان طالبانی که علاقمند صلح هم زمینه مسئولیت و امنیت و جای را به اونا آماده کنه تا باور پیدا کنند در قدم اول به داخل افغانستان بیاین. اگر نمیشه در کشورهای عربی یا جای دیگه مناسب برشان تدارک بینه، هر قدر اونا در سایه آیسای باشن به اون اندازه ضربه زده میشن، کشته میشن و پروسه صلح اخلال میشن.
له طالبانو سره د سولې خبرې په داسې حال کې ګرمې شوې چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ روانې دي، او په مناظرو او بحثونو کې خپلې کړنلارې خلکو ته بیانوي. زیات شمیر افغانان په هیواد کې سولې او امنیت ته لومړیتوب ورکوي او له راتلونکي حکومت او مشر څخه غواړي چې د یو کاري اهل او له فساده پاک حکومت په جوړولو دي د سولې او امنیت په اړه عاجل او جدي کار وکړي. دا چې راتلونکي جمهور رئیس یا حکومت به په افغانستان کې څنګه سوله او امنیت ټینګ کړي په دې اړه به د محترمو میلمنو نظرونه او څرګندونې واورو. تاسې محترم اوریدونکي هم که غواړئ چې له درنو میلمنو نه پوښتنې وکړئ او یا خپل لنډ نظر وړاندې کړئ، مهرباني وکړئ د خپرونې په جریان کې ټلیفونونه راوکړئ.
تشکر آقای الکوزی، با اجازت ما یک شماره تلفن هم یک بار اعلان بکنم و به میمانای محترم مراجعت میکنیم که ما دو شماره داخلی داریم، 0700-822-755 و 0799-203-540، این دو شماره داخلی است که در اختیار شان است. خب آقای الکوزی، با کی سوال اول
مراجعت؟ اول با ترتیب سره نو دوستان که محترمه از ایتا رفت میربانی او که او دا څنګه کېدای شي چې سوله او امنیت په افغانستان کې ټینګ شي که چیرته د دوی ټیم بری ته ورسیږي، میربانی او کې سه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا عرض سلام دارم خدمت تمام شنوندگان محترم شما و جناب شما.
تشکر.
و همچنان میمانایی که در برنامه تشریف دارن. راجع به راکت‌ها برای ایجاد صلح و مذاکره که با مخالفین حکومت، ما برنامه مدون و بسیار زیاد عملی را داریم و آن چیزی را که ما میخوام به صورت مختصر خدمت شما بیان کنم این است که ماحال فعلا تغییر کرده و ما قبلا در سه بود، در گذشته در سه بود ملی، منطقه‌ای و بین المللی ماحال زده صلح بود و ما فعلاً محیط ماحال تغییر کرده به این معنا که ما در محیط ملی اگر سرش فکر کنیم مردم هم از جنگ خسته شدن و اینا راه‌های جدید باید ما تفکیک کنیم برای اینکه ما چگونه بتانیم صلح بیاریم و قیمت جنگ باید بر ما واضح شود و ما همچنان از قوای مسلح خود باید دفاع کنیم و تفکیک از این شود کسانی که مردم میکشن اینا دیگه قابل تحمل نیستن و بی‌ثباتی و جنگ دلایل و ما باید سر هم فکر کنیم که بی‌ثباتی و جنگ چه دلایل عمده داره که از اون جمله دلایلش ما میتونیم سر فساد و عدم مشارکت که یکی از راههایی هست که بی‌ثباتی را قوی تر می سازه ما باید با اینا مبارزه داشته باشیم. بود دوم بود منطقه‌ای هسته. ما مشکل در این هسته که ما حاکمیت ملی خود باید به منطقه به صورت بسیار درستش و ثابتش و دامدارش به اثبات برسانیم و این موضوع نیازمند یک اراده سیاسی هسته. در این چارچوب هم فعلا افغانستان هم ماحال که ما داریم باید تغییر پیدا کنه و ما باید به کشورهای همسایه خود به اثبات برسانیم که امنیت و ثبات افغانستان و منطقه لازم ملزوم هم دیگر هسته و خود تشویق بی‌ثباتی یا تشویق توریسم در منطقه باعث بی‌ثباتی همه کشورها میشه و در یک بود باقی نمیمونه. موضوع سوم شرایط جهانی است. تا 5 سال قبل جهان به عقیده بود که جنگ یکی از راهها برای آوردن صلح هست و امروز یکی از راههایی که سر از او تمرکز دارن او راه حل سیاسی در جهان هست و تلاش ما این خواد بود که ما از درس های بزرگی که در جهان رخ داده برای آوردن صلح از اینا استفاده کنیم و اینا رو به صورت بسیار درستش بر تطبیق برنامه های صلح و آوردن ثبات در افغانستان به کار ببریم و ما بالاخره در ساحه بین المللی که ما از این درس ها چگونه استفاده کنیم است که مسئول جهانی به این معناست که یعنی مدرسه صلح جهانی باید شریک باشه، مسئول جهانی به این معنا می باشه که ما سر نهادها باید به نتیجه برسیم نه به سر تقسیم قدرت.
تشکر مننه محترم اوریا صاحب. تاسو هم مهرباني وکړئ چې که تاسو قدرت ته ورسیږئ څنګه به دا سوله په افغانستان کې ټینګه شي، ځکه چې طالبان هم نه حاضریږي سولې ته. طالبانو ویاند دغه روانې خبرې رد کړې وي چې زموږ استازي پکې غړي نه لري. رسنۍ وایي چې شپږ وزیران د طالبانو د وخت هلته تشریف لري. یعنی وزه لږه داسې ګډوډه معلومیږي، مهرباني وکړئ چې ستاسو نه واورو صاحب.
زه تاسې د تاسې تخنیکي همکارانو درنو اوریدونکو او د میز ګډونوالو ته د زړه له کومې سلامونه.
وعلیکم السلام مهرباني.
واقعا راتلونکي ولسمشر ته یو جنگ ځپلی افغانستان او په جنگ کې ښکیل افغانستان او په ځانګړي ډول په کورني جنگ کې او د سیمې او نړۍ د رقابتونو جنگ په میراث پاتې کیږي او دا به د راتلونکي حکومت او رئیس جمهور ستره ستونزه وي چې له هغې سره به لاس ګریوان وي. لکه څنګه چې دوستانو وویل، زموږ دا اوسنۍ شخړه او جنگ درې اړخ لري: ملي اړخ، سیمه ییز اړخ او نړیوال اړخ. موږ غواړو چې په لومړۍ سلو ورځو کې د خپل کورني او بهرني سیاست اساسي کرښې تصویب او ناپس کړو، ځکه چې د همدغه کورني او بهرني سیاست په چوکاټ کې چې د ملي ګټو پر بنسټ باید جوړ سوی وي، هم د کور دننه، هم د سیمې په کچه او هم د نړۍ په کچه باندې باید یو ډیپلوماتیک فعالیت په لاره واچو. دویم زمونږ په ان باندې په افغانستان کې جنگ او د توپک استعمال د حل لار نه ده، بلکې ډیپلوماسي او خبرې او اترې کولای سي چې افغانستان ته سوله راولي. د وسلوالو مخالفینو لپاره ناسالمه حکومتداري په یو تغذیه باندې تبدیله سوې ده. دا ځکه چې د حکومت د ناسالمو کړنو په نتیجه کې یو زیات شمیر خلک زی له وسلوالو مخالفینو سره یوځای کیږي. نو اړینه ده چې موږ یو سالم حکومت ولرو، او د سالم په حکومت په موجودیت کې یو قوي اراده ولرو د سولې لپاره، د خبرو اترو لپاره او د ډیپلوماسۍ لپاره. د کور دیننه به موږ د خپل پالیسۍ پر بنسټ باندې یو ملي پروګرام پیل کړو چې په هغه کې به حکومت، سیاسي ګوندونه، مدني ټولنې، مستقل شخصیتونه شامل وي، او دا به د سولې لپاره یو ملي پروسه وي. د کور د سیمې په کچه به او د خپل سیاست پر بنسټ چې زموږ بهرنی سیاست به متوازن، بیطرفه او همګرا وي، یو قوي ډیپلوماسي په کار واچو.
اوریا صاحب، دا خو ان ډیر اخر کړن لاره د چتا بیان کړ منتها. خلک دا شی وی چې طالبان شاید ونه مني او یو طرفي ده، ځکه چې د افغان حکومت هم ډیر خې تر هوړاندې کړل مګر نتیجه ورنه کړل. یعنی بیا څه کوي که دا ونه مني طالبان او حاضر نشي سولې ته؟
ګور، افغان حکومت مشکل هم ده چې په تیرو ډیر لس کلونو کې دوی کورنۍ او بهرني پالیسی نه لري، او وخت چې جنگ هم دلته د نړۍ جنگ وي، د سیمې جنگ وي، او موږ بهرنۍ پالیسی ونه لرو، څنګه کولای شو دا ستونزه حل کړو؟ دا د دوی لومړنی مشکل ده. دویم مشکل د افغان حکومت د ښې حکومتولۍ نشتوالی ده. دا د دوی دویم اساسي مشکل ده. دریم مشکل د افغان حکومت چې دوی ټول څه په خپل انحصار کې نیولي، یعنی یو ملي پروسه نه ده. موږ غواړو چې یو ملي پروسه پیل کړو.
تشکر پېښ.
دریم د افغان حکومت مشکل دا ده چې ټول هیوادونو سره رقابت کوي، په شمول د امریکا او د جنگ او جګړې په حالت کې ده. موږ غواړو چې د رقابت پر ځای باندې همګرای او همکاري ته هم گاونډي هیوادونه هم د نړۍ هیوادونه را دعوت کو، او په څنګ دي کې موږ غواړو چې د ملګرو ملتونو د سازمان څخه د یو منځګړي په حیث باندې او د تحصیل کننده او د اسانون کې په حیث باندې استفاده وکړو. کومه برنامه چې موږ لرو یا کړنلار چې موږ لرو، موږ په دې باور چې موږ له یو کال تر یو نیم کال پورې کولای شو په افغانستان کې جنگ ته د پای ټکی کړو.
تشکر. وروسته به هم تاسو ته موقع درکو. دوستانو، تاسو د آزادۍ په سبب کې د مواجهه د خبرونه ولید. بس موضوع دا چې د خلکو توقعات د جمهور رئیس له کاندیدانو نه څه دي په خاص ډول د سولې او امنیت په ارتباط باندې. محترم ملمانی دي د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ښاغلی پوهان ودیر صافه، د ښاغلی اشرف غنی احمدزی د انتخاباتو د دفتر مسؤول ازیتا عرفات، د خاغلی عبدالله د انتخاباتي دفتر وایند خاغلی فضل الرحمن اوریا، او د خاغلی زلمی رسول د انتخاباتو د دفتر مرستیال خاغلی طوفان وزیری. وزیری صاحب، تاسو مهرباني وکړئ خپل نظر وړاندې کړئ چې تاسو به څه وکړئ.
مننه تاسو ته، د میز ګډونوالو ته، او د افغانستان اعتدال غوښتونکو ته سلامونه او نیکی هیلی. بله شکه چې افغانستان په اړخ کې د ننګونو سره مخامخ دی، او تر ټولو مهمه او د افغانستان د خلکو لپاره هغه مسله چې د امنیت مسله ده او د سولې مسله ده، دا په لومړي سر کې ده. د تاریخ په اوږدو کې افغانان د امدی نه هیڅ څه زوریدل دي، وژل سوي دي، بې کور سوي دي، او اوس عملا د افغانستان خلک چې هغه مهمه ستونزه د دوی لپاره چې اهمیت لري، هغه د امنیت مسله ده. نو په همدی اساس د ډاکټر صاحب زلمی رسول ټیم په دې اړه ډیر وضاحت لري. هغه په دې معنی چې لومړی موږ اساسي قانون لرو، او هغه کسان چې د افغانستان د حکومت یا په مجموع کې د دولت او نړیوالې ټولنې په وړاندې جنګیږي، هغوی باید د افغانستان اساسي قانون ومني. دولس کلنۍ لاسته راوړنې دوی ته باید اهمیت ولري، او دا باید ومنل سي. د سولې د عالي شورا مسله باید دوام پیدا کړي، خو په دې شرط چې په میکانیزم، تشکیل او پالیسیو کې کافی تغییر راسي. د ښه حکومتداري مسله ده چې افغانان په مجموعي ډول سره د ضعیف حکومتداري له کبله ځورول کیږي. یعنی یو ښه قضا زموږ تاسو په ولسوالۍ کې نسته چې خلکو ته مثبت جواب وایي. یو ښه ولسوال، یو ښه قومندان امنیه، او ښه خدمات چې خلکو ته وړاندې کړي د دې زوف د دې سبب سوې دي چې ولست د حکومت څخه فاصله ونسي او د مخالفینو صفوف تقویه سي. نو پام دې اساس باندې دغه څلور مهمه پروسې چې د اساسي قانون منل د دولس کلنې لاستراوړلو منل د سولې د عالی شورا د میکانیزم تشکیل او پالیسي په تغییر په صورت کې او د شه حکومتداري پر راوستلو کې د موازی ډول سره پر مخ ځي. د دې ترڅنګ د افغانستان ملي امنیت شورا باید په نیویمو اولو نیویمو ورځو کې دوی باید لومړی باید طالبان تعریف کړي، د القاعده سازمان تعریف کړي، پاکستان پاک لباندې د دوی سیاستونه په سیمه کې او بلخصوص په افغانستان کې د غوڅه تعریف ولري چې پاکستان د افغانستان په داخلي چارو کې لاسوهنه کوي او په سمه اولی د لاسوهنه کوي، د افغانستان دوستي او افغانستان باید څه ډول دریزون سي. درنګه د ایران پاک له باید موږ تعریف ولرو په اولو نوي مورځ کې چې ایران د افغانستان په چارو کې په کوم دلایل باندې مداخله کوي او افغانستان د دوی په وړاندې څه ډول دریزون سي.
یعنی په دوه لسکالو کې تعریف نه شو په خنډه راغلم، دوه لسکالو کې تعریف نه شو د طالب او د پاکستان او د ایران د دې ته
ګوري. دغه په دولس کلونو کې د نړیوال ټولنې تعریف یو ډول، د افغانستان د حکومت یو ډول، د اپوزیشن بل ډول، د سیاسي کارپوهانو تعریف د طالبان څخه څوک د کوټي شورا یا د څوک د پېښور شورا جوړي، څوک د ایسای مربوط بولي، څوک د سی ای ای مربوط بولي، څوک د ایم ای 6 بولي، څوک د افغانستان د ناخوالو څخه را پیدا سوي کسان چې د افغانستان د حکومت زوف او دغه په وړاندې د مخالفین ودرې، څوک د القاعده نړیوال سازمان بولي چې مهم رول غوی پکښې لري. متاسفانه چې په دولس کلونو کې د دې مشخص تعریف ونسو، نو پر همدې اساس باندې باید د مختلفو اړخونو په لومړي سر کې تعریف وسی. کله موږ پاکستان ته زموږ سیاسيون او د افغانستان حکومت کله دوست ویل دی، کله دشمن ویل دی، د ایران پاک لم دایست دریز، د امریکا د متحده ایالات پاک لم دریز.
سلامات شو روسو به موقع ده.
تشکر پوهان صاحب. استاد محترم، شما شنیدین قناعت شما حاصل شد در مورد پیشنهادات نظراتشان، شما چی میگوین؟
تشکر. ما در قدم اول با شما با همه میمانای محترمی که اینجا تشریف دارن و از طریق شما هم با همه هم وطنهای خود هر جا که هستن احترامات خود تقدیم میکنم.
تشکر.
در قسمت آوردن صلح توسط حکومت آینده، نظر ما ایست که هر کدام واضح هست که همه از اینا پوینت مشترکی که دارن ای است که اینا صلح را ترجیح میتن و جنگ رای حل مثل که تا بال جهان هم نمیدانه اینا هم به این معتقد هستن. منتها گروپ های مختلف ما، کاندیدای مختلف ما، وقتی که اگر رای ملت به دست میگیرن و اینا حکومت به دست میگیرن و در آینده حکومت میسازن، حرف واضح است که حکومت باید پاک باشه، شفاف باشه اعمالش، حکومتداری خوب باید پیشه کنه که تا بال مشکلات زیاد در ایرا وجود داشته و نظام فساد است، از فساد باید دور باشه. بعد از او باز ملت خدا که اگر دل و دماغش از افغانا را به دست آوردن و عقب از اینا استاد شدن، میتونن که اینا رای حل را که سلامیز باشه پیشه کنن و پیش برن. آمدیم که چه قسم رای حل پیش کنن، فکر میکنم که تخنیک رای حل تا بال یکی هم پیشنهاد کردن نتونستن و میتو تخنیکی که قابل قبول باشه برای مردم افغانستان و او را ذهنن و در دل خود هم دماغن هم از قلب و از دماغ بپذیرن که این امی رای حل است و مخالفین هم یک چیز سرش فکر بکنن که میتونه که ما هم فکر کنیم که این رای حل است. این قسم یک تخنیک هنوز پیشنهاد نشده.
بله. همینجا استاد محترم،
نظر من است.
استاد محترم، اینجا اگر مقایسه کنیم با دیگه مثالا، به طور مثال در ترکیه شدیدترین از این مسئله در ترکیه بود که کردها را به طور کلی انکار میکردن. ترکا میگفتن یک چیز به نام کرد نیست، نه؟ از او خاطر ترور و مرور ترکا پا زیاد میشد. بالاخره به این حکومت دو سال پیش گفت که ما این کردها را قبول داریم، یا قسمت یعنی از خود یک کلتور دارن، دیگه دارن، برشان تلویزیون داد، دیگه داد، دیگه داد. یک دفعه ترور قطع شد، فعلا وجود نداره. حالا مثلا کاندیدای ما، شما هیچ کدامش نمیگه که مثلا اگر من رئیس جمهور شوم ما شریعت قانون شریعت به طور مثال طرف طالبان میخواد 100 درصد امیر میارم یا ما صفر عسكر میسازم در افغانستان. نه این چیز واضح نمیگویند که بر طرف مقابل بگه که این بیاد سر میز بشی که این یک پلان دارم نیست.
ما این همی نقص حکومت فعلی هم هست که اینا وقتی که میگن با طرف مقابل که از اسلحه کار میگیره و از جنگ کار میگیره، جنگ رای حل نیست و ما هم که اگر جنگ کردیم قوای بین المللی هم که اینجا بودن اونا هم میگن که ما به این نتیجه رسیدیم که جنگ رای حل نیست. مانای از این گپ چیست؟ مانای از این است که باید طرف مقابل به رسمیت بشناسی موقفش که اگر نشناسی باز خود هنوز هم امراد گپ نمیزنه. اون میگه بر ما اینمی راه هست، اگر خودت 100% میگی که بیا قانون اساسی را بپذیر، دستاوردها را بپذیر، اسلحه تا بیا بان و بعد از اون ما کتت گپ میزنیم، این همین نقطه است که به اونا منطقی معلوم نمیشه. وقتی که اونا یک دفتر واز میکنن و شما به نام امارت اسلامی یک چیز را که اونا رژیم داشتن به زور تیارای دیگه کس از بین بردن و او دفتر خود او نام دفتر طالبا و امارت طالبا مگذاره، به می نقطه شما مخالفت میکنن، کل پروسه سلح را بالغت میزنن و او را قبول نمیکنن، فلحاظا او هم شما را قبول ندارن. این حرف شما صحیح است. در ترکیه هم همی کار شد. وقتی که حکومت برحال با اقتدار بر سر اقتدار پذیرفت حق طرف مقابله، هم ترور کم شد، هم جنگ کم شد و هم کم شد هم میره. اینجا هم همونطور است. تا که گذشت نباشه از هر دو طرف برای حل و با مذاکرات صلح اصلا نشستن نمیتونن. مثلا اینا باید اقدامات کنن که به صلح نزدیک شوند، به مذاکرات نزدیک شوند. یکی از او جمله رها کردن زندانیایشان است. اخیرا حتی اوباما هم از گوانتانامو هم رها کردن زندانا را. وقتی که اینمی قدمای صلح‌خواهانه عملا برداشته شوه، ما فکر میکنیم که طالبان هستن و
پوهان سر تاثیر میکنن
و اونا میر بله سر.
از ما پچی پیاد دی جمهور رئیس کرزی به یاره یو لاس پینزل اس کرته خو ویلی اتاتر ملا عمر پوری چرای دی شمو سره خبری کو ورونه طالبان ته ورونه ویل دغه تاس شو زندان نیم دی خوشی کړي دی نور کارونه هم شو دی ولی یو طرف دی منګه مخک پختنو کړه د ریاسبنه. یعنی مشکل د کوردانو یا د نورو اغلک فرق لري. دلته چې اوس منګه ګورو په تاور د مثال د مثال په ډول د حزب اسلامي اکثرا کسان چې دي په ملي شورا کې دي، په والیان دي، په وزارتونو کې دي. دغه اوس یو قطب الهلال یعنی کاندید دی رئیس جمهوریت، بل چې دی هغه د خاغلی ډاکټر صاحب عبدالله سره ولاړ دی معاون په حیث. اما څو ورځې مخکې انتحاري حمله وکړله، ویل چې مسؤلیت یې موږ په غاړه اخلو. نو په داسې حالاتو کې طالبان ګوره د یوې خوا هلته شپږ وزیران یې په دوبۍ کې مذاکره کوي، پرون اعلامیه صادره کړله چې دوی زموږ استازیتوب نه کوي. یعنی دا د افغانستان د سولې عملیه هم ډېره پیچله نه ده ستاسې په نظر باندې؟
پیچله ده و پیچله شوی ده. که او غواری چوک چه حل شی و صادقانه ای ده پیچل تو بی رو که دلی شی او که صادقانه نیی نشی رو که دلی. مثلا که ایده خوانه ورطا ویل کی گی چه توپکم پریده ای رایشه خبری و که ده خونو نشی که دلی چه یو چوک تا ننه پریده تا جنگی دلی او اغا پا تا اعتمادو که چه توی توپک ده پریده نو رایشه ده لارا ده حل نده او پا ده لارا هیچ وقت نشی رو
که
او د اخیری خبرې ته چې ستاسې رای شو چې بیا به تفصیل پرې باندې دوه ساعته لرو خبرې باندې وکړو، هغه به دایي چې طالبانو که هم متاسفانه یو ګروپ و ډله باید تشخیص شي و پیژندل شي چې څوک سوله غواړي، او یو ګروپ دی چې شاید د پردیو په لمسون هغه هم جګړې ته لمن وهي، جګړې ته ادامه ورکوي او په همغه لاره استعمالیږي، په همغه لاره روان دي چې شاید هغه څوک چې سوله غواړي د خپلو مغو لږکیو ګروپو چې جګړه غواړي هم طرفدار نه اوسي. مګر دا باید وپیژندل شي، د هغو تله درنه شي، هم نړیواله ټولنه، هم ملي حکومت، هر څوک چې وي په افغانستان کې هغه مرکز او ادرس پیدا کړي چې سوله غواړي او هغه ته تقویه ورکړي ورسره سوله.
تشکر دوستانو. تاسو د محترمو کاندیدانو د استازو یا د دفتر د مسؤلانو او د ښاغلي پوهان صاحب خبرې واورېدلې. اوس غواړو چې تاسو ته توقع لرئ د محترمو کاندیدانو نه یا د جمهوري ریاست د راتلونکي جمهور رئیس نه. مهرباني وکړئ صاحب، د آزادۍ په سبو کې د مواجهه د خبرونه په لنډ ډول مهرباني.
سلامونه احترامات تاسو اوریدونکو ته. مسلمانان د خپل کابل د قرباغ نه ما سوال دا و چې ترستان ته مثال هر نو د نن ساسو رسول ته شاهدونه یا هر نو سوای وسورته منظور په دغه منظور باید خلک پوه شي چې یعنې هغو رهبري د روسان او د پاکستان په واک کې یعنې د دین د اجازې یعنې هغو اجازه د وصول نه لري په دې خاطر باندې یو لاره مثال داسې وجود لري که څنګه مثال امریکا سره او د
جمهور رئیس نستاسی ہلت صدر رات لوں کے جمہور کی
مثال جو امریکہ سر ترستان سر دا خبروں کی ترستان تو یو کال تاس دا سر و اصال و انکاری مکو امریکہ تم کناتور کی تاس بوز دا خبر با مانی نو امریکا کوي چې مثال دلته مرکزونه جوړوي تر روسان د اخر داس قناعت ورکړي چې هغه د پاکستان کې مرکزونه دغه ځای اسانه د خپلای شي او روانولی شي او یو مثال مهمه دا ده چې تر روسان ته دغه د دولت کې زه د یو سره اومه د هغو هغه اصلي کلتور ما هغه ماته معلوم ده استراتیجي چې هغه د شمال خلک کافر بدي هېڅ کله نه مني که د شمال خلک مثال په دولت کې وو چې دا نه کم نه دي نه هیڅ کله هغه د غنمنې دا حکومت
صحیح تشکر
زرهاو نه پر ما ته معلوم دي چې شهیدان کړو د شمال په نامه باندې
وا نظر دی ورده شکر دی ودان یو بل ټلیفون لرو مېرمن سي
bale
السلام علیکم
و علیکم السلام
عبد الله زکی ازرات لوګر شماره زمدن سلام بشما میمانان ګرامي شما نظر مایس کې رئیس جمهور محترم کیا مثلا نی قصیده یک برنامه خاص نو در اینا به کسان صحبت میکنن که به نظر ما اینا مثل مشکونه بجیر ما تو بسر
خب تا شما منتا یعنی هدف داره چی اگه انتقادون نه لطفا بیزای بیزای خبر نه سره به تیر چی اصل وسو کاندیدان دی ولس کسان ولارد دی یو پکری جمهور کیږي که مونږ یو غوړ کو نو غوړ دا کار کیږي اصلا راشي چې دوی نه څه توقع لري یعنی دوی باید څه وکړي
از الفاظ راکی کوم خدای
په درد خون بله چې سره یعنی افاد د کلام مون ساتي لطفا دوستان اصل موضوع ته راشي چې وخت نه استفاده وکړي
بله شنو اندیزیش
سلام علیکم نظر صاحب امیر خان خبر کوم سویزلین سلام یم تاسو ملمنو ته جن کال کو جی شفت
سلام دین امیر خان
په خپل نظر ډیر وخت من سم دی ورزی صافی صاحب نو ورزی صافی صاحب تاسو څه فکر نظر لري چې په افغانستان کې حقیقت کې کا فکر ورته وکړي په دې کاندیدانو کې داسې انسان وینای چې د افغانستان خلک پر ټول شي د افغانستان د خلکو زړونه وګټي او دوم د پاکستان سیاست ته تاسو په کوم نظر ګورئ چې دوی د اوسنۍ مات واکه د افغانانو جوړې ته دوی دغه لاس او ټکر تاسو ته افغانانو ته درکړی دا او دربي کې کنه
په دې باندې او تشکر سلامات اوسې یو بل ټلیفون لرو مهرباني شه
زه رفیلا شان د نوانو مې سره تاسو
ته مهرباني ده فلا جان مهرباني یو
پښتنه کوم څه خوښه ډاکټر عبدالله د دې کمپاین مسؤل څه وایي افغانی کمپین مطلب څه دی افغانستان د اوسنۍ جګړې راځي پلس کار مخکې د ترزی حکومت څخه روانو چې د دغه لپاره کسان پر جنګل چې اوس کسان اکثر په دغه انتخابات کې تقریبا د بیا د سر شری دی ازم نه مستقیم د رئیس جمهور څخه کار او دا څنګه څنګه کار لري چې د دې سر بیا سره ورته کوم کې
کور دی ودان پښتنه دی ورته شه یاداش کیږي ان شاء الله جواب ووري د رادیو نه یو بل ټلیفون اخلو مهرباني شه
bale
سلام محترم آقای آل کوزای جناب محترم آقای نظر میهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم
اختر صاحب سلام میشم
لطفی کنین ما اول سوال اساسی دهی است که آقای اوریا اگر جواب بتن همین دو سوال خوش میشون به ریزی که تعریف اساسی یا تعریف مشخص از دشمن ما که بارت از طالب یا مخالفین تا به حال ما نداریم زیرا اینا در پروسی سل شامل شده نمیتونن اینا عقیده به روابط بین الدول ندارن اینا روابط بین الدول اصلا برش هاشتی قائل نیستن که یک کشور با یک کشور دیگری که در جامعه جهانی عرض وجود میکنه ضرورت و نیازمند یک دیگر با کمک های یک دیگر خود اینا میتونن مشکلات حل بکنن مثل امی موافقت نامی که فعلا روی دست در افغانستان امی مورد سوال ما دیگر اون چرا که جناب آقای وزیر صاحب صافی هم یاد کردن یک میکانیزم خاصی که اینا در نظر گرفتن او عبارت از چی از در راه صلح آیا صلح همی است که ما بر از اینا امتیاز بدیم یا صلح هی است که ما خود اول قوی بسازیم محاکم اختصاصی رو تشکیل بدیم باز در اون صورت اگر اینا میان به صلح خوب اگر نمیان امتیاز دادن بله. در حق مردم افغانستان جفا نخواهد
تشکر تشکر اختری صاحب دوستانو کوشش وکړئ چې لندن پختنه کوي زیات دوستانو ته نوبت ورسیږي او د موقع نه استفاده وکړئ مهرباني شه
بله سلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
سلام در جگه سلام در شما آقای نظر و البته با همتون برای مهمانای شما.
وعلیکم
السلام. ما میخواستم راجع به پروسه سال یک مشخص سوال داشته باشم که از هم مهمانای کینج تشریف دارن، لطفا اول برای ما تعریف ارائه بکنین از سال با کی سال میکنیم. و همیشه ما افغان ها انتقاد میکنیم، مثلا میگیم حکومت کرده این کار کردی این چونین کرد آن چونین کرد. خب وقت شما برندگی چیه که از شما چی برنامه میشه پس بارین؟ یک مورد. مورد دوم، من میخواستم بپرسم که هرچنی شامل برنامه شما نمیشه، بر معلولین عزیز چی برنامه دارن؟ هیچ کاندید تا هنوز راجع به معلولین هیچ برنامه را مشخصا ارائه نکردن. میشه در مناظره راجع به این هم بپردازم؟ تشکر.
بیرم سلامت جواب تلفن رو محترم هم کنم. میرمانی شب ازاده سبکو دارم واجه زدی. میرمانی
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
علیکم زیسه فقط دی قرآن عظیم شان یو آیت در ترجمه کوا.
میربانی
اللہ تعالی فرمائی بی قرآن عظیم شان کی چی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کله للہ. دی معنی دادا یعنی کالی کزی صاحب
بلیس
اللہ تعالی فرمائی چی تاسو جہاد وکی تاسو کتال وکی تاسو جنگ وکی تحق پوری چی فتنہ پاتی نشی. نو تاسو دلتا وای چی دی سول خبری سول خبری خو دیری و ریادی یا
تاسو تلفون قطع شو بخنه غوړم تاسو ته موقع درکول درنه پختنه کول خو پاتر تیپ چون وخت چون کم ده تلفون قطع شو لکه خا محترم ملمنو تاسو دی ورور خو ول چې نه ترغه چې فتنه نه خدمت شوی جنگ ته باید دوام ورکړي. نو دا هم په نظر کې ونی سید دی ورور موږ د دنیا پختنه کوله چې تر کومه پورې به جنگ خو خیر تلفون قطع شو. مهرباني وکړئ اوریا صاحب چې په نوبت سره سلن لړوږيږي چې به نور دوستانو ته موقع ورکړو چې دوستانو پختنه تاسو ووري. مهرباني
ډیر مننه. یو هیوادوال ویل چې مخکې له امریکایانو نه همدلته جنګ ادامه درلودله، دا واقعیت ده. هغه وخت کې امریکایان نه وه، او اوس بهانه دا ده تر څو چې امریکایان وي موږ جګړې ته ادامه ورکوو. امریکایان نه وو په ټولو آبادو کې جنګونو شتون درلوده، او دیارلس کاله کېږي چې هلته امریکایان دي، بیا هم جنګونه شتون لري. او که سبا بیا هم امریکایان وځي نو بیا به هم جنګونه ادامه لري. نو پس د پردې شاته دلته بله لوبه روانه ده چې هغه لوبې ته موږ باید دقت وکوو. موږ چې د انتخاباتو لور ته ځو، که د خدای پاک رضا و ښه انتخابات ولرو او د ښه انتخاباتو په نتیجه کې خلک خپل ولسمشر وټاکي، نو هغه ولسمشر به ځواکمن ولسمشر وي، د خلکو ملاتړ په ځان سره ولري، او دغه حکومت به هم په کورني سیاست او هم په بهرني سیاست کې با اوتوریته حکومت وي. دغه اوس موقف چې د حکومت دا به کاملا تغیر وکوي، ځکه طالبان د حکومت سره تر اوسه خبرو ته نه دي حاضر شوي. حتی پاکستان منځګړو په واسطه باندې خبرې کوي، کله ترکیه کې، کله په لندن کې. وخت که موږ یو با اوتوریته حکومت ولرو، نو اوتوماتیک ډول باندې د ګاونډیو هیوادونو پالیسي دغه با اوتوریته حکومت په وړاندې تغیر کوي. لکه استاد چې ویل چې د خلکو ملاتړ به بیا لغه حکومت سره وي، د خلکو حمایت به لغه حکومت سره وي. او بل موږ طالبان نسو کولای چې وچ دا تنها یو ډله ده. موږ طالبان یو، او د طالبانو ملاتړي دواړه باید په پام کې ونیسو. له طالبانو سره موږ خبرې کوو د یو بین الافغاني مذاکراتو پر بنسټ باندې، چې په غوږ کې راتلونکی دولت، راتلونکي سیاسي ګوندونه، مدني ټولنه، پارلمان، دا او په شمول د طالبانو، دوی به پکې ګډون ولري. اما په بهرني سیاست کې د طالبانو ملاتړ کوونکي موږ له پامه نسو غورځولی. لغو سره هم باید خبرې او اترې وکوو، او لغو سره هم باید د همګرۍ او همکارۍ پر بنسټ باندې هغوی ته دعوت ورکو. او په څنګ دې کې دا چې موږ د ملګرو ملتونو سازمان ته موږ بلنه ورکوو، هغه به په دوه بودونو کې اسانوونکي او تسهیلوونکي وي. یو د طالبانو له ملاتړ کوونکو سره څنګه خبرې او اترې وکوو، او بل خپل له طالبانو سره په کوم ترتیب سره خبرې وکړو. په دواړو اړخونو کې هغوی د موږ لپاره تحصیل کوونکي او اسانوونکي دي. او دا چې وایي دښمن څه ده، دښمن تعریف کوي، د سولې پروسه څه ده، ګوري دا افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور ده. ټول دلته کولی سي چې ونډه واخلي. ا د استاد خبره موږ چاته نه وایي چې راسه ته د اساسي قانون ومنه، توپک دې په مځکه کېده او بیا زه تا سره سوله کوم. هغه اساسي قانون چې تر اوسه پورې موږ پخپله نه ده پلی کړی، موږ تر اوسه پخپله نه ده عملي کړی، نو بل چا څنګه دا غوښتنه کولی سو؟ او موږ لغونه بدترې کړنې سرته رسولي. هغه که په توپک باندې دا هیواد وران کړی ده، موږ د فساد پر بنسټ باندې، د اختلاس پر بنسټ باندې دا وطن وران کړی ده. نو راتلونکي حکومت کې دغه معادله کاملا تغییر کوي.
بله بله محترم عزیز تاسو مې راوړئ.
هو ادوال چې دی
بله یو پختنه
مې راوړئ. مېرمنه پتنې ته دوستانو اشاره وکړه. اوس موږ دوه پتنو سره په داخلي سیاست کې مخ کیو، یو جګړه بل هم فساد، او په بیرونی سیاست کې چې ګورو موږ دلته گاونډي هیوادونه او د سیمې هیوادونه نړۍ هیوادونه دلته رقابت لري. د دغه رقابت په وړاندې یا د دغو دوه ستونزو په وړاندې باندې موږ باید یو سالمه مبارزه وکړو چې دغه سالمه مبارزه په خپل ذات کې جهاد ده، او تر هغې پورې موږ سالمه مبارزه او سالمې کړنې ته ادامه ورکړو تر څو په افغانستان کې سوله او ثبات منځته راسي.
تشکر محترم عزیزا مهرباني.
در خصوص سوال از اینا باید بگم پیشتر پرسان کردن سر میکانیزم تمرکز داشتن. من میخوام بگم که میکانیزم و لوازم امو تامین صلح به افغانستان در چند نکته نهفته است. اول موافقت هست به سر مرجعیت نهادهای دولتی در افغانستان، توجه خاص است به وضع قربانیان و آسیب دیدگان جنگ و موضوع روشن در قبال افراد مسلح است. چگونه شرایط ما باید آماده بسازیم که ما بتونیم به تامین صلح در افغانستان برسیم؟ توجه به زمینه‌های فکری و اجتماعی صلح است یکی از زود. مد نظر قرار دادن عوامل جنگ و دلایل مخالفین هست، در نظر داشتن حامیان بیرونی جنگ هست و تقویه سرقومندانی آلای مسلح ای موضوعات هست که نیاز از بسرش تمرکز داشته باشیم. آل تهدید از کجاست؟ تهدید در شبکه‌های افراطی است که هم سول ما رو و هم سول منطقه را هر دویش به مخاطره روبرو ساخته، و این ضرورت به یک سیاست خارجی فعال داره که ما بتوانیم منطقه را به این قناعت برسانیم که با همکاری بین المللی ثبات جزء ثبات خود بدانیم و بدون از این انسجام خطر باقی میمانه، به خاطر که چون خطری که امروز ما را تهدید میکنه از این نگاه بوده که در منطقه دو نوع دیدگاه وجود داشته، دیدگاهی که افراطیت بر ما قابل قبول میدانستند و بر خودشان قابل قبول نمیدانستند. در کنار از موضوع حامیان هست که کیها از طالبان حمایت میکردند. با اینا هم ما باید به سر یک میکانیزم برسیم تا اینا را قناعت بدیم که ثبات لازم ما و اونا لازم ملزوم هم دیگر خود است. موضوع دیگری که میخوام سرش اشاره کنیم این است که اگر ما نیروهای مخالف فعلا به دو دسته تقسیم کنیم، کسایی که شعوری جنگ میکنن و مبارزه تئوریک دارن و کسایی که به خاطر نبود حکومتداری خوب، فساد اداری بالا، نبود قانون جامعه قانونمند، اینا به خاطر نبود یک مسئولیت عمومی رفتن به طرف مخالفین پیوستن، اینا رو میشه با فاکتورهای بهتر ساختن حکومتداری خوب، قانونمند ساختن، تامین ضوابط و روابط و ایجاد زمینه ها یا فرصت های شغلی دوباره اینا رو جذب کنیم. ولی اونایی که به صورت شعوری و تئوریک و جنگن و اینا هر روز کار میکنن که جان هموطنای ما رو میگیرن و در گروهکای مختلف بحران زایی میکنن در افغانستان، در اونا برخورد های قانونی یکی از راهها خواهد بود که با اینا برخورد قانونی صورت بگیره و تعریف های ما باید کاملا مشخص بشه، به خاطر اینکه اگر شما به خاطر صلح آغوش باز میکنین و او آغوش با انتحار منفجر ساخته میشه، در این حالت نمیشه که صلح بیاید. صلح زمانی میاد که شما پیشتر مثال ترکیه را دادین، صلح در ترکیه خوشبختانه حداقل اون سطح فکری پذیرش صلح متفاوت بود در اونجا، ولی خب در اینجا وقتی که چوکات های قانونی، چوکات هایی که امروز بر نیاز هست که تداوم پیدا کنه، قانون اساسی افغانستان در ضمن نظام افغانستان اینا نیاز به تداوم داره، در این چوکات ها وقت موضوع قبول وجود نداره و با موضوع زور به این برخورد میشه، هیچگاه به نظر من صلح از موضع ضعیف و تضرع قابل پیاده شدن نیست.
تشکر وزیر صاحب مهربانی وکیسم یا ودا قیوانی مدقو
د اعتدال برابری او رغونی ټیم په دې باور دی چې اساسي قانون افغانانو د ډیرو قربانیو او د ډیرو حلزلو او د هغو قربانیو چې د جهاد په دور کې و او بیا په هغه وروسته د مقاومت په وخت کې و او د دې ټولو مسایلو برسیره موږ یو داسې اساسي قانون چې د هغه په نتیجه کې د افغانستان د خلکو هغه اساسي حقوق او بنسټیز حقوق هغه ټوله پکې څرګند او معلوم دي. نو پر همدې اساس اساسي قانون ته باید درناوی وکړو او که موږ اساسي قانون ته درناوی نه لرو، زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو سره یو لو جپه ده، او فکر کوم چې موږ چې دا اوس کم ټاکنیزه مبارزه کوو هغه یو ډول د دې لپاره کوو چې خپل ارزښتونه تر پښې لاندې کوو. په هر صورت زه فکر کوم چې زموږ د سولې په مسله کې د اعتدال برابرۍ او رغونې د ټیم ډیر واضح ده چې اساسي قانون او 12 کلنۍ راسته لاسته راوړنې دا زموږ لپاره اهمیت لري. هغه کسان چې د افغانستان ملي اردو وژني، هغه کسان چې د کورنۍ چارو پولیس وژني او ملي امنیت باندې بریدونه کوي او د افغانستان پر خلکو باندې بریدونه کوي، او په زمن کې دوی د افغانستان د حکومت سره د نورو هیوادونو او د ځینو هغو شبکو چې هغه په افغانستان کې ثبات نه غواړي، په افغانستان کې امنیت نه غواړي، اصلا په افغانستان کې استقلالیت نه غواړي، هغوی شعوري جګړه کوي، نو د دوی په وړاندې به د افغانستان حکومت او په مجموع کې دولت د ملت تر څنګ جګړه کوي. مګر دا په دې معنی نه ده چې د سولې دروازې به بندې، همزمان به د سولې پروسه هم روانه وي. هغه نیمګړتیاوي چې په 12 کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مدیریت کې او د افغانستان د حکومت په کړونو کې موجود وي، دا غو د رفع کول لپاره یو ښه حکومتداري ته اړتیا ده چې موږ ښه حکومتداري باید ولرو. هغه کې باید ملي اردو، ملي پولیس او د کورنۍ چارو وزارت پولیس هغوی باید تقویه سي، هغوی باید تجهیز تمویل او هغوی ته باید ښه روزنه ورکول سي، هغوی ته باید هوایي ځواکونه دغه سي. د نړیوالې ټولنې په همکاري باندې البته د نړیوال ټولنې همکاري ضرور ده. د دې ترڅنګ دوستانو چې کوم سوالونه وکړل چې کاندیدان مشخصه طرحه او پروګرام د سولې او امنیت پاک نه لري، زه فکر کوم چې درسته نه ده، بلکې کاندیدان د سولې او امنیت پاک له مشخصې برنامه لري، خو دغه برنامه هغه وخت پلي کېدلای شي چې د برنامه مطابق یو ژمن ټیم یې او هغه ټیم خپل برنامه او خپل پروګرام ته ژمنتیا ولري. داسې ټیم چې د خپل برنامه سره یو ډول نه یو ډول تطابق ولري، نو پرام دی اساس فکر کوم که موږ طرح یو ډول وړاندې کوو او زموږ رهبری او ټیم په بل ډول سری داغه د پلی کول لپاره یو سیاسي اراده د ټیم په وجود کې موجوده نه یې، زه فکر کوم چې دا ډیر عملی نه ده. د اعتدال ټیم په دې باور لري چې ټول مسائل په د افغانستان د اوسنی شرایطو مطابق او د افغانستان د ارزښتونو د اساسي قانون په پلي کولو او په زمن کې د ولسواکۍ د بنسټونو د تقویه، د نړیوالې ټولنې سره همکاري، د ګاونډي هیوادونو همکاري را جلبول، د غو پاکله باندې تعریف کول، دغه ټول هغه څه دي چې د اعتدال برابرۍ او رغونې ټیم په خپل پروګرامونو کې لري، او ځینې برخې طبیعي ده چې په هغه وخت کې چې حکومتداري ته ورسیږي د ملي امنیت ملي شورا به چې ما ورته اشاره وکړله چې هغوی باید پاکستان تعریف کړي، څنګه چې استاد هم ورته اشاره وکړه چې اوس تداوس د مخالفینو د افغانستان تعریف وجود نه لري، او په زمین کې زموږ څخه چې پښتني هم وسولې ډیره برخه هم دا و چې طالبان یعنی څوک او د دوی حمایه کوونکي څوک. زه فکر کوم چې لومړی باید د افغانستان یا په مجموع کې د هغه اجماع چې ورسره د حکومتداري څخه رامنځته کیږي په دې اکله باندې موږ باید دا تعریفونه ولرو، او د هغه تعریفونو پر بنسټ باندې موږ مشخص ستراتیژي میکانیزم او دغه د پلي کول لپاره
تشکر سم
په شول سم اعتدال ټیم او مخکې تاسو په خپل برنامه کې
تشکر سم مهرباني.
بله استاد محترم، بازم نوبت شما است که ما خو باز اصرار میکنم سر یک موضوع که بر مردم واضح شوه. یک شرط اساسی که حال طرف مقابل واضح میساز ویست که عساکر خارجی در افغانستان باید صفر شوه. همیشه شرط کی میتونه برآورده بکنه؟ قناعت یک پلان ندارن. اگر یا بخواین عساکر صفر کنن، معنایش ایست که اینا بسیار زیاد پیسه داشته باشن که کل مصارف خودشان، مصارف پلیس خود، عسکر خود، کلش خودشان تامین کنن. از اون خاطر یک پلان اقتصادی هم ندارن، گفته نمیتونن که سر سالنگ من یک بند جور میکنم یا دریای کابل رو از او پر میکنم. اتکاپا نمیزن یا عمومی گفته میرن که هیچ کس نمیفهمن پلان از یاد چطور سیاست خوب میسازن. استاد نظر شما چیه؟
بسیار تشکر نظر سر محترم. با در نظر داشته سوالای او دوستای محترم ما که از داخل و خارج تلفن کردن و گپ زدن و تشریحات هم که دوستای ما سر میز دادن، بیاین که طور کنده و پوست کنده گپ بزنیم. برای تعریف طالبا بسیار مفصل نمیریم، خلاص میگیم که طالبا را چه قسم آمدن، چرا آمدن و چطور به قدرت رسیدن در افغانستان، او منبع را باید بفهمیم. از اوجه باید طالبا را بشناسیم که کی هستن. یکی، ای که طالبا نتانستن یا نمیفهمیدن حکومتداری را و چه قسم حکومت بکنن و چه قسم مردم افغانستان را خوش نگاه بکنن، او تکتیکای خاصی بود که اگر اینا نمیخواستن هم بالایشان تحمیل شده بود و دستور میگرفتن که همطور کنن، که امیدوار هستم برادرهای طالب آله از او پشیمان باشن وضعیت را که با ملت افغانستان کردن. ما بخش حکومتش و جنگجویایش نمیگم، با مردم عادی افغانستان وضعیت که شده که او باید در اینا اصلاح شده باشه. ایره هم عقیده داریم که تمام امپراتوری های دنیا هر قدر که میخواستن که دوام بتن بزور نتانستن دوام بتن. آخر جنگ هم صلح است و صلح هوایی نمی آید که کلگی تفنگ خود بانه. صلح با مذاکره می آید و بعد از مذاکره با موافقه رسیدن می آید و بعد از موافقه با تعهد می کنن. تعهد از اینا تضمین می شه. بعد از او گام های به طرف صلح مانده می شه. در افغانستان هر افغان ما که برنده انتخابات می شه باید طالبان را بشناسه و تفکیکش کنه و اینا را ببینه که چقدر گروپ های از اینا هستن که خود از جنگ خسته هستن. اونا هم افغانستان اگر وطن خود میدانن باید بیاین در پروسه اول در جامعه در شامل شوند که جز جامعه شوند که حال نیستن، بیرون برامدن. مردم هم به تفاوت سونشان نگاه میکنه اینا اعمال را که انجام میده. مردم عادی و ملکی هم ضرر میبینن، واضح است که بدل از اینا هم مخالفت علیه از اونا هم آشکار میشه. مردم هیچ باور ندارن، در ترس و بیم هستن که اگر اونا بیان وضعیت از اونا باز امرای ما چطور خواهد شد. امی که مردم نمیگن که کل خارجی ها باید برای آخرین عسکر صفر شوه به خاطر که از تفنگ طرف دیگه میترسن، از اعمالی که در گذشته کرده بودن اینا بیم دارن. فلهازا طالبا هم ای عقل در سرشان آمده و اگر نامدان باید بیایه که اگر ما واقعا سلم میخواهیم باید شرطای بیچار شدید و سفر شدن عسکر دیگره که در حالی که ما عساکر مجهز نداریم پیشنهاد نکنیم. این حرفایی را که اینا میزنن این چنه های قبل از رسیدن به میز مذاکره است که هر دو طرف شدید میگیرن. باز هم ما فکر میکنم که اگر صداقت موجود باشه و جامعه بین المللی را زعیم آینده افغانستان و حکومت آیندهش بتانه به صداقت خود جلب بکنه و اینمی راه ها و گام های را در پیش بگیره که هم بود خارجی جنگ افغانستان اینا نرم بسازن اشخاصش، برای پاکستان هم دیگه بس است. اگر افغانستان آتش را در داده بود ایجا اگر به صورت پراگنده عملات میشه در پاکستان در هر شهرش در هر روز عملیات میشه، نفوس از اونا هم زیاد است، کشتن هم در اوجه زیاد میشه. فلحاظا پاکستان باید حکومت ملکیش سیاست خارجی خود از دست نظامی های خود بگیره و خودشان یک سلامیز سیاست وضع بکنن و یا مشترکن تغییر بده از هان از اونارم. هم باید تغییر در داخل افغانستان بیایه
بله.
که به طرف صلح نگاه بکنه، گذشت داشته باشه، صداقت داشته باشه و همه آوازشان بر ضد همه طالبا را به یک چشم هم نبینن که جنگ میکنن. ممکن در طالبا اگر طالبای میخواین در دبی میشینن، در قطر میشینن، در سعودی آله، در ترکیه فیصله شد که دفتر برشان جور شوه، اونا را آدم باید تقویه بکنه، با اونا باید چراغ سبز نشان بده که شما هر چی که میخواین به خاطر صلح، ما هم هر چیز شریک میکنیم امرای شما به خاطر صلح. و اونایی که میجنگن، همسایه هایی که وارا تحریک میکنن، تجهیز میکنن، تشویق میکنن، روان میکنن به افغانستان، از لحاظ حقوق بین المللی هم، از لحاظ جامعه بین المللی و امنیت منطقه هم جلوی از او باید گرفته شد.
بله بله.
و اگر باز هم میجنگن، طالبای اکثریت که صلح میخواین وارد جامعه شون، امو طالبای جنگجو که اگر ادامه هم بتن شاید امو خودشان جوابش بتن و آمده نتانن. منتها چیزی که ما مشترک داریم با مخالفین خود، او را نکات مشترک باید پیدا کنیم. اگر اینا اسلام میخواین، در قانون اساسی افغانستان اسلام در ماده سومش درج شده که هیچ قانون خلاف شریعت و اصول اسلامی با وجود آمده نمیتونه. اما اگر دیگه موادش تغییر میتن، بیان که گپ بزنیم، پروسه تغییر دادن دیگر رقم پروسه است، اینا هم شامل شوند. اگر قناعت کردن برای نظام آینده او تعدیل هم خواهد آمد، اما گام اولش همیست که آتش بس شود، یا داخل با مذاکره آغاز بکنن و هیچ کس طرف دیگر نگویه که زیر حاکمیت ما بیا، حاکمیت شامل شو، حاکمیت عمومی مردم افغانستان تقویه کنین و بیارین که وطن آرام شد.
تشکر پوهان صاحب، تشکر دیدم محترمه. از این طرف تاسی په خپل خبرو کې ویلی چې نوی لارې باید جستجو شي، یعنی ولټول شي، او سیاسي اراده باید موجوده وي، د نړۍ شرایط باید په نظر کې ونیسي. غرس مشخص ډول تاسی وی که تاسی وخت ورسیږي داخلي بوت ته زیاته توجه وکړي که سیمه ایز او نړیوال بوت؟
اما تو که قبلا خدمت شما تشریح دادم، ما باید در هر دو بود توجه خاص خود داشته باشیم، به خاطر از اینکه امروز در افغانستان نکات داخلی ما بیشتر برمیگرده به شیوه حکومتداری ما، تامین قانونمندی در جامعه افغانستان و اینکه ما چگونه میتونیم از کدام راه ها تفکیک میکنیم موضوع صلح، که باید چگونه ما میتونیم بپردازیم به کسایی که آسیب دیدگان جنگ هستند، چگونه میتونیم که روش داشته باشیم در قبال افراد مسلح جنگجو، و این موضوعاتی بود که بیشتر خدمت شما تشریح دادم. ولی یاد ما نره که موجودیت همسایه ما در کنار ما، تامین روابط با اونا و همچنان قناعت دادن از اونا به قبول حاکمیت ملی ما، این هم یک موضوع بسیار زیاد مهم هست. ما همیشه وقت دیدیم که همیشه صحبت راجع به صلح منجر به صلح نمیشه. صلح موضوعی است که مربوط به فکر است و ثبات باید قلبا ما قبول کنیم، به خاطر از اینکه موضوع صلح ممکن هست شما یک صلح موقتی را بیارین پیاده بسازین، ولی وقت قلبا مردم باور نداشته باشن به این قضیه و قلبا این موضوع را قبول نکنن، معلوم دار این صلح پایدار نمیمونه. ما مثال های
شلم، یعنی تاسی با زیاد توجه به داخلی بود کوی که په سیمه زو نړیواله سلندی وای،
ما به صورت مساویانه هم در سطح داخلی و هم در سطح منطقی به این قضیه میپردازیم.
تشکر اوریا صاحب. تاسی ډیر کم وخت مهرباني، کم برخه زیاد توجه کوی؟
زمون زیاد توجه به کورنی سیاست دی، دا ځکه چې په کورنۍ سیاست ده چې د ګاونډیو هیوادونو د مداخلې لپاره موږ زمینه او شرایط مساعد کړي دي، او دا کورنۍ سیاست ده چې د طالبانو د سربازګرۍ لپاره موږ په داخل د هیواد کې زمینه او شرایط مساعد کړي دي، او د کورنۍ سیاست خراب سیاست په نتیجه کې مو بهرنیو جنګیالیو ته شرایط مساعد کړي چې موږ هیواد ته راسي او دلته جنگ او جګړو ته ادامه ورکړي. نو پر دې بنسټ که موږ کورنی سیاست ته بنسټیز تغییر ورکو، دغه ټول لاملونه او لمابین څخه
ځي. تشکر. وروسته به د خبرونه په دویمه برخه کې به وزیر صاحب تاسو حق محفوظ دی، به همدغه پوښتنه ته تاسو ځواب وایئ که تاسو قدرت رسیږئ کوم اړخ باندې به زیات فشار واچوئ چې داخلي بود، سیمه ایز او نړیوال؟ خب دوستانو، تاسو د ازادۍ په سبب کې درمو اجازه زده خبرونه د بحث موضوع هم ده چې د جمهور رئیس له کاندیدانو د خلکو توقع په خاص ډول د سولې په ارتباط سره.